په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپ راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه، څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین دې جشن ته ورغلی، د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمای علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل، په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول، چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و اسرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو یې جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل،
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما او یا کلن شو خو قانونی نه ده، او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په ورستی پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي، نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مگر د مطالعې مینوال کم شوی دی. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلی، د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات، خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي، اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي، خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کو مونږ زر کتاب چاپ کو دا زر کتاب مونږ ته بد سکلونو کوونو پروت دی هغه کتاب مونږ ډیر ښه ګڼو ډیر ښه دغه ورته و چې دا کتاب ډیر ښه خر شو ډیر خو کړو خلکو چې په کال کې ووزي یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډیره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. یو شمیر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغسې چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامني او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګی کړي.
نوم مې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره دا چې تشویقي بڑه نشته که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه له ځان سره وخت وخت ولري نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یوه حده رواج و خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګور ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي رادیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سواد کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور دغه کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راژبه کړي دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هغه لوبې دي چې د سواد ماشومانو به پوړوکوالي کولی دغه ولسي او علاقایي لوبې دي نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده، او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنی ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي، خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسي دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې سیزه په خواره غونډ کړي وو. زمونږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک دا غي پاره د خبره کوي، خو په ژوندونی افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری پاره راته وایي چې څوک وا او څه وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن و، دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیژندون کی و د افغانستان د پاره دواړو ګن خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د غو په پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډیر خلی پروژه جوړ کړی او پروګرام جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلی ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه و. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به حق زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 د دې کتابونو شمېر وخته، یعنی اوس هغه سلسله روانه ده، خبري. او بلاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادانو نور پوان پکیو بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسی دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل. دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره یې مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي او هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغانی ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن و کولی شوی چې د افغانی میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دی د افغانی میرمنو سره ډیر نږدې ژوند کړی، د افغانی میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډیر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د ډیر رول د افغانی میرمنو په تنویر کې ډیر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمر خان مسعودي سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودي په اړه وایي،
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې اثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل، چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقه مندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي اثرو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړي دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د اثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده، کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي وو، د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده، چې زه د دې نه ډېر شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه چې اورېدلې وو د مطبوعاتو نه، هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامیې مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک وو. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده، چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو یې غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن، چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه، د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي، چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله، هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ. په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2005 کال پورې دی انجمن وکړل، چې تاسیس یې په 1995 کال کې وو، اما په 2000 اووم کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د آثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره، خصوصا د یونسکو سره، د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیو. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونه وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نن سې دو پیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډیر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوختوه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور، د لرغونپېژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغوني ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغ ځای نه څه کیندل شوی دی، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته، کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړه، نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي، زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیست، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان آګاه کوه په زمین کې. دا تشویقي جنبه ده. و چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ماته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل، دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، د یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سې دو پیری لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې، نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنې کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه. نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده، او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دو پیری د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابدون مسؤل عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسي دو پیری ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
نانسي دغه ورته وویل سر زه به درته ثابت وکړم، زه او زما شوهر سر لویس دو پیری دا ثابت کړی ده، موږ تحقیق کړی ده، افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري. او دا هغه خپل موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا موږ 1500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی دی مرکز دی منابع نه گټه اخلي دلته یا د خپل انټرنیټ نه یا موږ سره کوم پی ڈی ایف دی او یا فزیکلی اسناد سره کتاب دی مجله دی یا اخبار دی دوی به دې ځای استفاده کوي او ګټه اخلي. څه شی چې دلته موجود دی هغه فری دی، موږ چانه چاټ نشو کولی دی چې او هر څوک کولی شي د سنټر نه استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارډ ای سی کیو ممبر دی که نه دی، عضویت لري که نه لري، هغوی خپله کولی شي چې ای سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان دی که هیڅ چارجس نشته. نسې دوپرې ریښتیا هغه خپله خدمات زیات دی او کار زیات کړی دی. افغانانو سره ډېر مینه درلوده چې افغانانو سره همیشه کومک وکړي، خاص اکثرا اومن په هکله هغه ډېر مینه درلوده چې ښځې سره باید کومک شي، چې ښځې په دې چې شاته پاتې دی باید دوی سره موږ هیلپ وکړو. اکثرا غوښتله چې همکاران دلته زیاتر اومنی په دې چې دلته زمینه مساعد دی، او بل دا دی چې هغه غوښتله چې مرکز څنګه سي جوړ کړه. هدف دا و چې موږ غواړو چې دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین یا استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانی سره آشنا سي، په دې چې دا بالکل فاصله پاتې وو. بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوله چې باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي، که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي. او بل غوښتله چې دا ورو ورو څومره اسناس افغانستان نه بهر دی، دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځای نه ایستل شوی دی، دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ چې کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل، دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و چې د خپله لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو، عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10,000 عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي، هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حد پورې هغه تکمیل کړ، خو بیا هم تکمیل سو تر کوم څه د خپل شفخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله. خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه وتوانید اوس تکمیل شي، دلته آنلاین مراجعین دپاره په وبسایت کې کوي. خو څه تکمیل شوی ونه دی، انشاءالله موږ خپل هغه به تکمیل کوو.
رادیویی مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی وګمره غلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت به. زوی یې چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملی. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبند تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایې؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. وعده پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسكر خله له خوشالۍ جنګ کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي: فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته را اړوم. تسکین صاحب، ستړی مسي.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قرباني شوم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واورو، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حصه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېر مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حصه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد څخه خوند اخلي. خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخ کړو، تاریخچه ته مونږ مخ کړو، نو چې آدم مین شوی او هوا ورسره مینه وا، نو مونږ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخم کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر په دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده، شاعری ده، او زم رما جام خالی ده، بی خودی ده، او زم رما فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینستا باچا خانی ده، او زم رما مینه څه ده، مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده، رسوایی ده، او زم رما بندگی ده، او خدایی ده، او زم رما بندگی دے او خدائی دے او زم رما مینہ ٹول زان زانی دے او زم رما بیل تام زندگی دے او زم رما استام دا مسلمانی دے او زم رما تسکین نشتا جدائی دے او زم رما مے قدم بے ساقی دے او زم رما.
ډیر مننه تاسو د سفیانو خبره وکړه. سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب، کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره. خو بالاخره ځینو مسایلو کې چې کوم دوی خبره کوي، دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضې وخت کې د جبرو د خبره کوي. لکه ټوله کیسه د مینې ده. مینه یو بیل وجود ده، او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي، نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي مې هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو، اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو، هغه وروسته دا یو استاد جوړیږي، یو رهنما جوړیږي، هغه ټولنې ته یو درس.
دا طریقې چې دي، مشهورې طریقې چې دي، هر یو ځان ته پیراو لري او هغه یو لاره تعقیبوي. علاوه له دې نه د غزموږ تصوف چې دا ډیر کار هم ورباندې سوی نه دی، علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي، دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوي که نه عمومي هر شی چې خوښ سو؟
عمان صاحب، ګوره مونږ وحدت الوجود لرو، وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې شی وجود او موجود
دی. دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبره تر ازم کنه، یعنی وحدت الوجود لرو مونږ، وحدت الشهود لرو. زه خپل د وحدت الوجود پیروي یم، یعنی ډایرک خبره کوي وحدت الوجود کې. وحدت الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې، لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا، قادریا شو، کنه دا شین شته دی. خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود جوړته وایو، وجودي فلسفه غربي، د دواړو سره څه څه نزدېکت لري. ولې بعضي مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثر پکې شته، د زم نه ردوم عمومي شته د وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مو اورو چې همداسې یو تصوفي رنگ ولري.
زه اوس په ځان کې یمه، چاته شاعري نه کوم، زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بے له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم، اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین، زوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین، اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفه پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې، دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې موږ ځانونه خرابوو، خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادی نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید، خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دوی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي. دغسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو، بیا به ته آباد سي. په هر حال دا فلسفي بحثونه دي، د صوفیانو بحثونه دي، دا به ډېر نه اوږده. یو شعر به دې واورم.
سمه ده عمان صاحب، دغه دی هغه تا مولانا خبره وه یاده کړله، زه دام خبره صحیح دي. خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو، جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پریښودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي. نو خیر، په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث وږ نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم را
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم، د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. تر تا درتلل ما تا آسان نه دي، ستا په خدای کې د لوی غر د مینې، ستا په دو سترګو کې را پرېوتم، څپه څپه د سمندر د مینې، شمس په تا پسې بې خوده یم، د مولانا غږونه اورې کنه. ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. که محبت د ځان خوړل داسې، بیا خو نو خده په عذاب کې خیم، که محبت په بې خودۍ کې ژوند وي، بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم. د انسانیت د کرشمو خالقه، د خپل خایس له زور ځان خبر کړه، پرون مو یاد کړي له موجود سره وم، د محبت له شور ځان خبر کړه. ستا د ستایلو تورې نه لرم، زما د زړه هندارې اورې کنه، په ځان کې ورکه د خدای دریابه، د خپل تسکین کوکارې اورې کنه. شمس په تا پسې بې خوده یم، د مولانا غږونه اورې کنه. ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه.
ډیره مننه تسکین صاحب، کورم وطا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.